دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شوه لومړی په د دې سات خبرونه اوري
السلام علیکم درنو وردونکو د امریکا ژغ واشنگتن استودیو د زخل خانم پام وکړئ د سات خبرونو ته د شمالي اټلانټیک ناټو د تړون عمومي منشي ینس ټونټنبرګ وای د امریکا ځواکونو د کمیدو سره جوخت به په افغانستان کې د ناټو روزنیز ماموریت دوام وکړي شاغل ټونټنبرګ پروند سه شنبه پرځول چې د ناټو د بارنو چار وزیرانو په غونډه کې د افغانستان په وضعیت پاس وسو او دغه تړون د افغانستان د سولې د بهیر ناتل کوي او لدی مخې په افغانستان کې خپل حضور تنظیم کړی دی دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ شاوخوا دوی ونې لمخې امر وکړ چې د جنوري تر 15 نیټې پورې به 2000 امریکایي سرتیري له افغانستان څخه ووزي اوس مهال شاوخوا 4500 امریکایي پوځیان په افغانستان کې میشتي شغل ستولتنبرګ زیاته کړه چې د بارنو چارو وزیرانو څرګنده کړه چې ټول متحدین په افغانستان کې د ماموریت دوام او د تروریزم پر وړاندې د افغان ځواکونو ملاتړ ته ژمن پاتې کیږي د ناتو عمومي منشي ول چې د افغانستان د وضعیت څېړلو ته به دوام ورکړي او د راتلونکو کال په لومړیو کې به مهم تصمیمونه ونیول شي د روسیې د بارنو چارو وزارت د سه شنبه پر ورځ په بیان کې ویلي چې په کابل کې د روسیې د سفارت ځینې مامورین د بم په یو برید کې معمولي زخمي شوی دي بیان زیاته کړی دا چې د سړک د غاړې یو بم هغه وخت وو چاودید چې کله مامورین د سفارت ودانۍ ته نږدې په یو موټر کې تیرېدل بیان زیاته وی چې ورستي ارزونی څرګندوي چې د برید هدف افغان امنیتي ځواکونه وو خدای رد نکړه چې د برید هدف د سفارت مامورین وو او کنه او د غرازه د سفارت امنیت ټینګړی دي د روسیې د بارنو چار وزارت د افغان حکومت سره هم غوښتي دي چې په افغانستان کې د روسیې د مامورینو خوندیتوب ډاډه کړي د سعودي عربستان د بارنو چار وزیر د ایران د بارنو چار وزیر په هغه خبري سخت خبرګون شو دی چې ویلی وو د غیوا د ایران د اټومي ساينس پو په وژنې کې لاس لري فخرزاده 13 جمعه د یو بم او د وسلوالو په نشته کې تهران ته نږدې وژل شوی وو چې لاغه ورسته د ایران او د هغه یوادونو چاړي کې ورسره خراب دي تشنج نور هم زیات شوی دي د ایران د بارنو چار وزیر جواد ظریف د دوشنبه پر ورځ ویل چې په سعودي کې د شاهزاده محمد بن سلمان او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ترمنځ یو پټ ملاقات په دی وژنې کې مرسته کړې ده او ادعا کړې ده چې دا یو د سیسو د سعودي د بارنو چار وزیر په خپل فټر لیکلی دی چې د ایران د بارنو چار وزیر جواد ظریف هر څه بد چې په ایران کې پیښیږي پړای پر سعودي عربستان ورچوي هغه زیاته کړې ده چې آیا لدې ورسته که په ایران کې سیلاب او یا زلزله هم راسي نو موږ به ګرم بولي هغه ویل چې دا د سعودي پالیسي نه ده چې وژنې وکړي د اسرایلو رسنیو راپورټ ورکړی چې د سعودي بادشاہ سلمان او د اسرایلو صدر اعظم نتنیاهو تیر میاست په سعودي کې یو بیسار ملاقات کړی وو د بوکو حرام جدي ډلې د سه شنبه پر ورځ د نایجیریا په شمال ختیځ کې څوبر ځله مخې د شپو جاویا بزګرانو د وژلو مسولیت منلې دي د بوکو حرام د ډلې وسلوالو د شنبه پر ورځ په دې سیمه برید کړی وو او لسکونه کارګر چې د ورجو په فصلونو کې کار کوي وژل په لومړي سر کې دا معلومه نه و چې د بوکو حرام ډلې سره مربوطه یو بل ډله په دې برید کې لاس لري کنه خو بیا ورسته یو ډله چې خپل ملاتړ د بوکو حرام د ډلې د مشر ابو بکر شیکو سره شولې د سه شنبه په ورځ په ویډیوي پیغام کې د مادوګری او په زمبار کې د بریدونو کولو مسولیت ومني د بورنو ایالت د اطلاعات وزیر بابوکرا اباجاتو ویلي چې د وژل سوو کسانو شمیر دا بیا څخه په جاویا تل ورسوي دي د نایجیریا په شمال ختیځ کې د 2009 کال راسي د بوکو حرام ډلې جادي مبارزه شروع کړي او تر اوسه په جګړو کې شپږ ډېر زره کسان وژل شوي دي او د 2 میلیون څخه زیات به کور شوي دي په جرمني کې پولیس ویل دي چې د تایر په شار کې د سه شنبه په ورځ د یو ماشوم په ګډون 15 کسان لاغورسته وژل شو چې یو موټر په پیاده لاري وخت او خلک یې تر لاندې کړل پولیس ویل دي چې د پیښې ورسته موټر چلوونکی نیولې دي سرنوال پیټر فټزن ویلي چې یو 50 کلن موټر چلوونکی د تایر شار اوسیدونکی دی او ظاهرن داسې ښکاری چې روحي ناروغي لري او د موټر د چلولو پر وخت یې شراب هم چلی وو په پیښه کې 14 نور زخمي سی هم دي د مشکوک کسره د پښتون ورسته پولیس ویل دي چې داسې نشي نشانه نسته چې د پیښې تر شا دي سیاسي انګیرنه وي او سرنوالان په دې غور کوي چې دغه کس روحي مرکز ته انتقال کړي د مودرنا د درملو جوړولو شرکت وای که هڅه د پلان پر اساس پر مخ وړاندې سي د رواني میاستي پر وروستي کې به د کورونا وایرس ضد لومړی واکسین تطبیق سي دغه شرکت اعلان کړی دی چې د امریکا د متحده ایالاتو د غذا او درملو اداره شای د دې شرکت د واکسین د بیړنۍ استفادې لپاره د دسمبر تر 18مه تصمیم ونیسي. د امریکا د متحده ایالاتو د غذا او درملو اداره به د دسمبر په 18مه د مودرنا د شرکت له مسولینو سره وګوري. له فایزر او بایو ټیک وروسته مودرنا لومړی شرکت دی چې د خپل واکسین د 90% ګټورتیا په اړه خبر ورکړی دی. او د روسیې پولیس وایي چې یو سړی نیولې دی چې شپږویش زړو ښځو په وژلو او د هغوی څخه په غلا کولو تورن دی. د روسیې مقامات ویل دي چې کولف جوړونکی رادک تاګریوف د 2018 او د 2012 کلونو ترمنځ دغه جنایتونه کړي دي. د روسیې د پلټونو کمیټې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي چې د پلټونو او ازمایښونو له نتیجو څخه معلومه سوي چې دغه 10 کلن سړی د دغه ښځو قاتل دی. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه اوریدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو، د امریکا ژغ په دې سهارنۍ خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالات په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د چ خبرونه تر پای اوري. دا هم د دې خبرونه لومړی رپورت د ناتو عمومي منشي یان سټولټنبرګ ویلي دی چې هم باید د پوځي ماموریت د دوام او هم له افغانستان څخه د وتلو لپاره باید بای ادا کړو. نور تفصیل زموږ د خبريالي لیمینیازي پر رپورت کې واوري.
د ناتو عمومي منشي یان سټولټنبرګ ویلي دی چې هم باید د پوځي ماموریت د دوام او هم له افغانستان څخه د وتلو لپاره بای ادا کړو. خاغلی سټولټنبرګ د دوشنبه په ورځ د ناتو تړون د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په درشل کې وویل چې د امریکا د منتخب جمهور رئیس سره په ټلیفوني تماس کې د افغانستان د قضیې اهمیت او د ناتو او متحدینو په وړاندې معاملې ته اشاره کړې ده. د ناتو عمومي منشي وویل
که تصمیمونی سو چې پاتې شو د هغه لپاره بایشته، خو که تصمیمونی سو چې ووزو د هغه لپاره به هم بایشتون ولري. د شتون بیا البته په افغانستان کې د پوځي ماموریت دوام او د هغه مالی او ځاني پنګونه ده. د وټلو بیا هم د ترلاسه شو لا سره ورنو د منځتلو خطر دی.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ شاوخوا دوه اونۍ مخکې امر وکړ چې د جنوري تر 15مې پورې 2000 امریکایي سرتیر له افغانستان څخه ووزي. اوس مهال شاوخوا 1500 امریکایي پوځیان په افغانستان کې میشتي. د ښاغلي ترامپ د دې تصمیم وروسته د ناتو منشي وویل چې دغه تړون به د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي تر څو په وینا یې په تروریستي خلافت باندې د افغانستان د اوختلو مخنیوي وشي. سیاسي شانونکو سليمان سباون د ناتو د دغه چارواکي د څرګندونو په اړه داسې وایي:
هم لګښ شوی مالی، هم ځاني او زمنن دغه لاس تر وړني د دوی په وټلو سره کورنی جنگونه پیلېږي. د خبرو تعبیر کیدای شي دغه وی چې کورنی جنگونه پیل شي په دوه صورتو کې به امریکا ته په سیاسي او اقتصادي ډګر کې ګوتو ونیول شي.
خاغلی سټولټنبرګ وویل چې په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره تاریخي فرصت رامنځته شوی دی. دا په داسې حال کې دی چې د قطر په پلازمینه دوها کې یو شمېر منابع ویلي دي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو د پلاو ترمنځ د کاري طرزالعمل پر سر اختلافونه حل شوي دي. نظامی کارپو اسدالله ندیم په دې اړه وایي:
بودن ناتو د افغانستان ګران است. اول از نگاه خطرات جانی،
اول دا چې مالی او ځانی خطر نه لري، او بل ستونزه دا چې ناتو غړي هیوادونه افغانستان سره د لوجستیک ستونزه لري، مجبور دي یوازې هوانه اکمالات وکړي. تاګې هم یو ډول شرم دی ناتو لپاره.
د امریکا طالبان د موافقه په اساس چې د روان کال په فبرورۍ کې په دوحه کې لاسلیک شو، موافقه د طالبان د ثابت کېدو په صورت کې به بهرني ځواکونه د 2020 کال د مې تر میاشتې پورې په بشپړ توګه له افغانستان څخه ووزي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هېروئ.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د او تاسې زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. د جمهوریت ریاست لومړی مرستیال وایي د روان میلادي کال دوه لومړۍ میاشتې به د اټکل له مخې د کورونا وبا د دوهمې څپې د اوج میاشتې وي. امرالله صالح د شانهای د غړو هیوادونو د صدر زمانو په کچه جوړه سوې غونډې ته ویلي چې د کورونا وبا لومړۍ څپه په افغانستان کې ښه مدیریت سوې ده. په دې باره کې نور تفصیل زموږ د خبریال اکرام شینواری په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د جمهور ریاست لمړی مرستیال امر الله صالح وی چې د کرونا وایرس د لمړی سپی په اړه د افغان حکومت اټکل سمو خو چې لامل یې دغه وباد مهارول لپاره دغه حکومت ته موکی برابر شو. خاغلی صالح چې د دوشنبه په ورځ د شانګهای د غړو هیوادو د صدر زمانو په کچه د هندستان په قربتو نو نسمې غونډې ته د ویډیو کانفرنس لاره وینا کوله وی چې د کرونا وباد لمړی سپی پر مهال افغانستان کې پر دغه وباد مړو شمیر هم کم وو.
Today however we are hit by the second wave.
له دې سره سره نن موږ د کرونا د وبا له دوهمې سپې سره مخ یو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د اټکل له مخې د روان کال د جنوري او فبروري په میاشتو کې به دلته د کرونا وبا د دوهمې سپې د اوج پړاو وي او هیله ده چې موږ به د مارچ د میاشتې په لومړیو کې د کرونا د منحني د ماتېدو شاهدان واوسو.
Beginning of March, hopefully.
Amrullah Saliwel chi de corona o bad lomrai safi par mahal de Shanghai tul ghri hiwaduna de Afghanistan pa sanki odridal aw pa yow dawal ya pa bal dawali de hiwa sara mrasa okra. Haga de Afghanistan la gawandiyan sa ham pa di manana okra chi khpal saradunai de corona o bad lomrai safi pa sakhro shibo ki de Afghanistan sa pranisi pre khodal. De malgurum latun de bashari mrasa da amga gai daftar o cha de rapor lo mkhi de jun mesh pa Afghanistan ke de corona o bad lomrai safi da och parao. Da mi rokhte wazarat pa Afghanistan ke de corona virus de do mi safi پری دل تېټ کړی دي. د امیر وخت وزارت سرپرست ډاکټر احمد جواد عثماني وی چی افغان حکومت د کرونا وایرس د دوهمې سپې د مهارول لپاره هم یو پلان ترتیب کړی چې لوړاندې پر عمل پیل شوی دی. خاغلی عثماني د سه شنبه په ورځ د ولسی جرګې غونډې ته چې د یو شمېر وزارتونو لپاره د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لخوا نومان شو وزیرانو او خپلواکو ادارو د رئیسانو د باور د رای د اخیستو لپاره جوړه شوې وه ویل چې اوس په کابل کې د کرونا وایرس د ناروغانو د درملنې لپاره ولس روغتونونه فعال شوي دي،
نه تنها در کابل بلکې در تمام ولایت افغانستان.
نه یوازې په کابل کې بلکې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د کرونا د تشخیص او د درملنې مرکزونه زیات شوي او په لرو پرتو سیمو کې چې په غیر مسلکي ډول مرکزونه فعال شوي وو د ښارونو مرکزونو ته مو انتقال کړل تر څو ډیر ناروغان ورته لاسرسی ولري.
قرار داشته باشد.
د امیر وخت وزارت سرپرست په افغانستان کې د اکسیجن د تولید ستونزې یادونه وکړه. وی ویل چې اوس دا ستونزه کابل کې د محمد علي جناح په روغتون کې د اکسیجن د تولید د فابریکې په پالیدو سره او هم ولایتونو ته د مصنوعي تنفس د 1200 کوچنیو دستګاګانو په برابرولو تر ډیره حل شوې ده. د کرونا وبا د لومړۍ سپې پر مهال په کابل او شپږ ولایتونو کې په روغتونونو کې د اکسیجن د نشتون ستونزه خورا زیاته وه. د امیر وخت وزارت وی چې روانه اونۍ په افغانستان کې د کرونا د وایرس د وبا د خپرېدو راهیسې اته څلوېښتمه اونۍ ده. دغه وزارت رسمي شمېرې ښیي چې په تیرو دریونیو کې چې د کرونا وبا دوهمه صفه خپره شوی په دغه هیواد کې د درې زرو څخه زیاتې د کرونا وایرس مثبتې پیښې ثبت شوي. د امیر وخت وزارت د سه شنبه په ورځ په شپاړس ولایتونو کې د کرونا د وایرس 219 نوې پیښې ثبت کړي چې ورسره په افغانستان کې د ټولو مثبتو پیښو شمېر شپږ څلوېښت زره اوس اوولسو ته رسېدلی دی.
کرونا ایو ساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وزو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په داسې حال کې چې د کرونا وایرس وبا په افغانستان کې پر نورو برخو سربیره د دغه هیواد اقتصاد هم ځپلی دی. د افغانستان بانک او د اقتصاد وزارت چارواکي وایي چې روان وضعیت ته په پاملرنې سره به د اقتصادي ودې لپاره اغیزمن ګامونه پورته کړي. ممتاز بهیر په دې باره کې له کابله رپورټ لري.
د افغانستان د اقتصاد وزارت ته نوماندې کریمه حامد فاریابی د سه شنبه په ورځ ولسی جرګې ته د خپلو پلانونو د وړاندې کولو پر مهال وویل کچېرې دغه وزارت لپاره د وکیلانو د باور رایه ترلاسه کړي د اقتصادي شاخصونو اړوند ټول دولتي او غیر دولتي فعالیتونه په ځانګړي ډول د تورو پیسو د قانوني کولو او بهر ته د اسعارو د قاچاق د مخنیوي کړنلارې به له سره وارزوي. اغلی فاریابی دغه راز وویل چې د غیر حکومتي مؤسسو فعالیتونه به هم منظم کړي او د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره به له خصوصي سکتور څخه ټینګ ملاتړ وکړي. هغه ویل چې حکومت هر کال سباندې یو میلیارډ ډالر په پراختیايي پروژو باندې لګوي او همداشان تر یو میلیارډ نور ډالر د غیر حکومتي مؤسسو لخوا په افغانستان کې په پراختیايي چارو باندې لګول کیږي، خو پر وینا یې له دغو پروژو څخه سمسار نه ده شوی او پیسې ضایع شوي دي.
وزارت اقتصاد میتونه
د اقتصاد وزارت کولای شي چې له سالمو اغیزمنو او شفافو مدیریتي او نظارتي کړنلارو څخه په استفادې د پروژو د لګښتونو د څرنګوالي په اړه نظارت وکړي او پر وخت د حکومت رهبرۍ او تاسې د افغانستان د خلکو استازو ته معلومات وړاندې کړي.
مردم افغانستان معلومات لازمه را ارائه بداره.
اغل فاریابی ټینګار وکړ د هغو پروژو د تطبیقولو مخبهونی سي چې له عمله مالی سرچینې ځای کیږي. د اقتصاد وزارت تنوماند د افغانستان په صادراتو او وارداتو کې انډول د خزو د اقتصادي ود لپاره د پروژو عملی کول د غیر حکومتي مؤسسو د فعالیتونو په اړه د راپور ورکولو پر مختللي سیستم جوړول او د کاري فرصتونو رامنځته کول د اقتصاد وزارت لپاره د خپل نور پلانونو په توګه یاد کړل. د اقتصادي چارو کارپوهان په پراختیايي پروژو کې د فساد موجودیت په اشاره وایي چې دغه پروژو څخه پر مختللي نظارت به د پانګې د ځای کېدو د مخنیوي ترڅنګ د اغیزمنو او باکیفیته پروژو د عملی کېدو لامل هم شي. د اقتصاد استاد قیس محمدي امریکا غږ ته وویل
دا چې نوی او شفاف سیستم جوړیږي، اول مهمه دا ده چې دغه سیستم رامنځته شي، د شفافیت په اړه به وروسته تصمیمونه ونیول شي. ولې معمولا دا ثابته شوې ده کله چې سیستمونه جوړیږي او باید د دې کېږي چې د انسانانو او د حکومتي کارمندانو ترمنځ روابط او د مشتریانو ترمنځ مخامخ کتنې لیدنې بند شي او دا سیستمونو ته واوړي، نو دلته د شفافیت رامنځته کېدو ته هیله مندي ښکاري.
په عین حال کې د افغانستان بانک د ریاست لپاره نوماند اجمل احمدي هم ولسی جرګې ته وویل چې د کورونا وایرس وبا له امله رامنځته شوی اقتصادي وضعیت په پام لرنه په افغانستان کې د پیسو پالیسۍ ته جدي اړتیا ده. ښاغلی احمدي وویل چې خصوصي بانکونو ته د ټیکټانې په بدل کې د پورونو ورکول، د بانډونو په سیر د نورو ارزښت لرونکو اوزارو برابرول او له بانکي سکتور څخه ملاتړ د دغه پالیسۍ مهمه برخه دي. موږ په بانکونو کې پیسې لرو او کولای شو چې بزګرانو ته پورونه ورکړو ترڅو زیات تولیدات وکړي، سوداګرو ته چې ډیر صادرات وکړي، صنعتکارانو ته چې فابریکې جوړ کړي او ساختماني سکتور ته چې کورونه جوړ کړي. زه تاسو ته ډاډ درکوم چې په راتلونکو څو کلونو کې به د پورونو اندازه زیات
شي.
د ښاغلی احمدی په وینا دا مهال په افغانستان کې د ناخالص عوایدو 3% په پور ورکول کیږي، په داسې حال کې چې په نورو هیوادونو کې دغه کچه 50% ته رسیږي. د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره دغه پلانونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې نړیوال بانک په خپل راپور کې په رواني سوي کال کې د کورونا وایرس د وبا له امله د افغانستان په اقتصادي وده کې د 15.5% څخه تر 8.4% کموالی اټکل کړی دی. دغه بانک همداشان ویلي چې د کورونا د وبا پر مهال د عوایدو د کموالی او د خوراکي توکو د بیو د لوړوالي له امله به د فقر تر کرښې لاندې افغانانو کچه هم 2.5% ته پورته شي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 کارونو کې FM 100.5.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. په پکتیا کې یو شمیر اوسیدونکو له حکومت څخه غوښتنه دي چې به اسناد موټرې ثبت او اسناد ورکړي. د تقریبي احصایې له مخې په دغه ولایت کې 80% موټر چې د چپه لاس دی اسناد نه لري. خبریال ابراهیم رحیمی په دې باره کې رپورت لري.
په داسې حال کې چې افغان حکومت یو کلی موټرو ته د اسناد ورکول پیل کړي، په پکتیا کې د چاپ یعنی د پاکستان لاس بیا اسناد او موټرو خوندان هم د موټرو ته د قانوني اسنادو د ورکړې غوښتنه لري. که څه هم کاراش میر نشته، خو د تقریبي احصایې له مخې ویل کیږي چې په پکتیا کې هم زرګونه دا ډول موټر چلیږي. د موټر چلوونکو په وینا په دې سره په دغه ولایت کې 80% موټر بې پلیټه دي.
رحمان ګل حیران يم د پکتیا ولایت د بلدی د کلی اوسیدونکو یم. مالیه به مخفل ورکو یا 15 کلن اسناد ورکي چې دولت هم له مشکل خلاص او مخفلم له دې مشکل خلاص او هر ورځغه وازی دي چې کنټینری موټر بندیږي پاکستان لاس موټر بندیږي.
د چا پلاس بیا اسناد موټر چې په کنټینری موټر شهرت لري د هیواد په زیاتره ولایتونو کې له خلکو سره شته. دا موټر د پرزی په نوم هیوا ته راوریدیږي او بیا بازار ته عرضه کیږي. د پکتیا اوسیدونکو اولدین آشنا راډیو ته وویل چې که حکومت دغو موټرو ته اسناد ورکړي له یوې خوا به له دولت عواید زیات شي او بل لور ته به خلک له دغو موټرو ښه ګټه واخلي.
دا خو یو په دې اخلي یو علت دغه داسې یو خو ارزانه دی ډیر بل خلق بیکار دی دغه موټر ته لاس اچول د ورځ مزدوري پوه کی 15 روپۍ په وګټي ارزان دی. دا موټر چې اسناد ولري دا موټر یو موټر په 8000 ډالر ده اوس په 2 لک روپۍ خرڅي. نو دا واسه ټوک دی لوړ مغنل لري مجبوري ورځ نه دا خېستی دی.
د پکتیا ترافیکو مدیر سمونیار شفیق ننګیال وایي چې دغه موټر ته د اسناد ورکول د کابل صلاحیت دی خو زیاتوي چې دا موټر په خارونه او لوی لارو کې د نورو غواخونو ترڅنګ د ترافیکی پیښو لامل ګرځي.
لزوم دي د مرکزی ادارې صلاحیت ته نو هغه چې څنګه لازم غني مونږ هغه اجرات کوو خو مونږ هغه خپل مسلکی نظر دادې چې پاکستان لاس موټر چي دي ډېر خطرات سره مواجه دي.
بلور ته د پکتیا والی محمد حلیم فدایی وایي په داسې حال کې چې د افغانستان یو لاس کلی موټر ته د اسناد ورکولو پریکړه شوې هیله لري چې د پاکستان لاس بیا اسناد او موټرو په حق له هم ورته پریکړه وشي.
د دواړو باندې زموږ ډیر زیات توجه او غوښتنه هغه له مرکزی حکومت نه ده چې هغوی په دواړو اړو باندې نهایي پریکړه وکړي. البته د بی نمبر پلیټو په اړه باندې خوشحال دي.
څو کاله وړاندې حکومت کنټینری موټرو ته 15 کلن اسناد ورکړي وو خو اوس دغه اسناد قانوني موده پای ته رسیدلې. په دا موده کې زرګونه نور دا ډول موټر هم هیوا ته راوارد شوي دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
دا واشنگتن څخه دا امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
دا هم د دې خبرونه بل رپورت. ملګری ملتونو د نړۍ په شپږ پنځوس هیوادونو کې د 115 میلیونو کسانو سره د بشري مرستو لپاره د 15 میلیارډ ډالرو د مرستو خواست کړې دي. لیزا شلاین رپورت را لېږلې چې نظرانه یوسف زیه تاسو تر اوروي.
د بشري مرستو مشر مارک لوکوک وایي چې دغه بحران د تاریخ یو د تر ټولو خراب بحران دی چې انسانانو سره مخ شوی دی. هغه ویل دا د خبرې شاهدی ورکوي چې د کرونا وایرس د نړۍ هغه خلک چې د مخکې د مشکلاتو سره مخامخ وو ډیر زیات ځپلی دي. دا هغه ملکونه دي چې د مخکې نه پکې د بشري مرستو لپاره کارونه روانو. لوکاکو ویل چې د کرونا وبا په یو داسې وخت کې رامنځته شوې ده چې نړۍ د اقلیم له وجې د طوفانونو کاتې سره مخ ده او په دې برسیر باندې په دغو ملکونو کې جنگونه هم روان دي. ملګری ملتونه وایي چې په 2020 کال کې به په نړۍ کې 215 میلیونه کسان بشری مرستو ته ضرورت ولري. دغه خلکو په شمیر کې په یو کال کې 40% زیاتوالی راغلی دی. دا تیر کال په خاصه توګه زیات مشکلو ځکه چې د کرونا وایرس نړۍ وځپله. په 2020 کال کې د بیکوره شو کسانو شمیر 15 میلیونو ته رسیدلی دی. په دغو کې هغه کسان شامل دي چې په ملک کې دننه بیکوره شوي دي. ملګری ملتونه وایي چې یمن، بوکینو فاسو، جنوبی سودان او د نایجیریا هیوادونه د قاتې د خطر سره مخ دي. لوکا کوویل چې د کرونا له کبله ګڼ شمیر خلک بیکاره شوی دی او اوس د ژوند اساسي ضرورتونه هم نشي پوره کولای. هغه د نړۍ د شتمنو هیوادونو او کسانو نه وختنه کوي چې دغه ضرورتمندو کسانو سره د مرسته وکړي.
قدرمن اوریدونکو، اوس به د امریکا ژغ سرمقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د سیاسي چارو لپاره د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ډیوډ هیل د افغانستان د 2020 کال په واقعي کانفرنس کې د خبرو په ترڅ کې د یو کال لپاره د امریکا په ملکی مرسته کې د 300 میلیونو ډالر واده وکړه او وی ویل زمونږ ګډ هدف یو داسې افغانستان د چې په خپل او د خپل گاونډیانو سره په سولې کې وي، د خپل ټولو ادباو د بشري حقوق احترام وکړي او دا ډاډ ورکړي چې ترورستان هیڅ کله بیا د افغانستان خاوره استعمال نکړي چې د امریکا او زمونږ د متحدینو امنیت ته ګواښ مخامخ کړي. امریکا ژمنه کړې ده چې دیو د پاسه 2000 کال نه را په دیخوا په افغانستان کې لاسته راوړنې وساتل شي او پرمختګ ورکړل شي. په دغه لاسته راوړنو کې د ټولو افغانانو د بشري حقوقو لپاره احترام، د ښځو، ځوانانو او اقلیتي ډلو د قانون د حاکمیت پیروي، د بین المللي مسؤلیتونو لپاره احترام، جامع، شفاف او مسؤل حکومت شامل دي. د امریکا د بهرانه چارو وزیر مایک پمپو ټینګار وکړ د افغانستان حکومت باید خپل وانډه هم سرته ورسوي چې ثبات او امنیت بشپړ کړي. زه د اقتصادي اصلاحاتو په چیر شیانو په باره کې خبرې کوم. د اداري فساد د ضد واقعي کوښښونه چې په دې کې زموږ د مخدره موادو ممانعت، د بشري حقوقو لپاره احترام، مذهبي ازادي، د خصوصي سکتور لپاره ښه چاپیریال او په خپل ځان د متکی کېدو په لور د ګامونو اوچتول شامل دي. د بهرانو چارو وزیر پمپیو په کلک وویل هغه انتخابونه چې د سولې په خبرو کې وشي پر راتلونکي بین المللي ملاتړ او مرسته باندې به تاثیر وکړي. د بهرانو چارو وزیر پمپیو ویلي نړیواله ټولنه هم رول لري چې ویلو به په خاصه توګه د افغانستان ګاونډیان چې د دغه هیواد سره د ډیر سولیز ډاډه او دوامدار راتلونکي په لور مرسته کوي. د بهرانو چارو د وزارت مرستل هیل شرح کړه امریکا په 2020 کال کې افغانستان ته په ملکی مرسته کې د 300 میلیونو ډالرو خپل مرسته اعلان کړه، په یو شرط سره چې دغه 300 میلیونه ډالر به یوازې په داسې حال کې په کار راتلونکي وي چې موږ د سولې په پروسس کې په پرمختګ کره کتنه وکړو. د بهرنیو چارو د وزارت مرستل هیل ویل موږ ټول د افغانستان په راتلونکي کې یو شرط لرو او هغه دا ده چې د دې د خلکو لپاره د یو ډیر سولیز ډاډه او دوامدار راتلونکي ډاډ ورکول دي. د افغانستان حکومت باید خپل ونده ادا کړي او د افغانستان خلک او نړۍ له دینه د کم څه توقع نه لري. ترنو اوریدونکو دا و د امریکا غږ سرمقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړي.
تاسو د امریکا غږ سرمقاله اوریدل چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګند کړي. آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري.